واشنگٹن میں فضائی حادثے میں 67 افراد کی ہلاکت کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کا بڑے پیمانے پر تحقیقات کا اعلان. امریکہ کی فضائی تاریخ میں اس صدی کے بڑے حادثات پر نظر ڈالیں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں حکام کا کہنا ہے کہ بدھ کی رات ہونے والے امریکن ایئر لائنز کے مسافر طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر کے حادثے میں کسی بھی شخص کے زندہ بچنے کی امید نہیں ہے, اور اب ریکوری آپریشن جاری ہے جس میں اب تک 40 سے زیادہ لاشیں دریا سے نکال لی گئی ہیں. اب تک کی اطلاعات کے مطابق جہاز کے کچھ حصے 5 سے 8 فٹ گہرے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. امریکہ کے نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے کہا ہے کہ متاثرہ مسافر طیارے سے کاکپٹ وائس ریکارڈر اور فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ برآمد کر لیا گیا ہے. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس حادثے میں متعلقہ اداروں کا کردار کیا رہا اور اس کی ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. واشنگٹن طیارہ حادثے پر متعلقہ امریکی اداروں کی طرف سے رسپانس رہا اور اس پر کچھ حد تک کرٹیسزم بھی رہا. اس وقت ریکوری آپریشن کی کیا صورتحال ہے, وائس آف امریکہ کی فائزہ بخاری جو اس حادثے کو کور کر رہی تھیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. فائزہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. پہلے تو یہ بتائیے کہ حادثے کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں اور اب تک حکام کا کیا کہنا ہے.
بالکل, جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا ابھی کہ دو جو ہے بلیک باکسز وہ ڈسکور ہو گئے ہیں جس میں کاکپٹ وائس ریکارڈر اور فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر جو ہے وہ مل گیا ہے, جس کے بعد تحقیقات جو ہے مزید آگے کو بڑھیں گی. ریکوری مشن جو ہے وہ جاری ہے اور آج کے دن یہ بھرپور کوشش کی جائے گی کہ جہاز کا جو ملبہ ہے, کیونکہ جہاز جب ٹکرایا تھا ہیلی کاپٹر سے تو بہت سے ٹکڑوں میں وہ تبدیل ہو گیا تھا, تو پوٹامک ریور سے جہاز کا ملبہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی. اس کے علاوہ جو باڈیز ہیں زیادہ سے زیادہ ریکور کرنے کی وہ بھی کوشش کی جائے گی, اور جو یہ ملبہ ہے جہاز کا اس کو یہاں ایئرپورٹ کے ہینگر 7 میں جمع کیا جا رہا ہے. تو آج اسپیشلی جو ہے فوکس یہ ہے کہ جتنے پارٹس ابھی نہیں مل سکے پلین کے وہ جو ہے ان کو ڈھونڈا جائے گا, اور جو ابتدائی اس کی تحقیقاتی رپورٹ آئے گی وہ تقریباً 1 ماہ کے اندر جو انیشیل رپورٹ ہے وہ جاری کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور جو ان ڈیپتھ رپورٹ ہے وہ 12 سے 18 مہینے تک جو ہے وہ ریلیز کرنے کا امکان.
تو فائزہ, اگر اس ہنگامی صورتحال میں بہت سے ادارے کام کر رہے تھے, متعلقہ ادارے کتنا ایفیشینٹلی کام کر رہے تھے, اس بارے میں کچھ بتا سکیں آپ؟
جی بالکل اسد, ہم نے دیکھا کہ جیسے یہ حادثہ پیش آئے, اور نہ صرف یہ حادثہ, جب بھی بہت بڑے سکیل پر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو تمام ڈپارٹمنٹس جو اس سے متعلقہ ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, اور خاص طور پہ عوام کا بہت انٹرسٹ ہوتا ہے یہ جاننے میں کہ فیکٹس کیا ہیں اس کے بارے میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو شہر کی جو میئر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی, اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ایویشن ڈپارٹمنٹ ہے, متعلقہ جو پلین ہیں ان کے ایئر لائن کے سی او ہیں, تمام اس میں فلی انوالوڈ ہیں, اور بہت سی ایجنسیز جیسے فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن ہے, بالکل, ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے, نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ ہے, بہت سے ادارے مل کر کام کریں, اور ابھی جب تحقیقات مزید آگے بڑھیں گی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سب مل کے کام کرتے ہیں. اور جب یہ حادثہ پیش آیا تھا تو جو فرسٹ رسپونڈنٹس تھے وہ میریلینڈ جو متعلقہ وہ
اگر ہم اس کا حدود ربع بتاتے چلیں کہ واشنگٹن ڈی سی جو ہے اس کے ایک سائڈ پہ میریلینڈ ہے, ایک سائڈ پہ ورجینیا ہے, اور یہ کمبائنڈ ایریا تھا
پہنچا تھا ہیلپ کے لیے. تو اور دوسری بات یہ جو آپ ذمہ داری لینے کا جو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کنٹریز میں, یہاں پر بھی ہے. تو اگر جیسے رپورٹس ہوتی ہیں تحقیقات سامنے آتی ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ کون سا ڈپارٹمنٹ ذمہ دار تھا, غلطی کس کی تھی, تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ریزگنیشن بھی دیتے ہیں, اس کی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ بھی کی جاتی ہے. ایک ایسا ٹرینڈ جو ہمیں بہت سے ملکوں میں نہیں نظر آتا ہے.
کوئی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں ان ڈپارٹمنٹس کی طرف سے اب تک, جس طرح سے آپ نے کہا کہ میر باؤزر جو ہے ڈی سی کی جو میئر ہیں ان کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی, اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایف اے اے کے لوگ بھی تھے, ایئر لائن کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس آئیں. کیا اسٹیٹمنٹس ہیں, کیا ٹینجیبلٹی ہے
اسٹیٹمنٹس؟ دیکھیں وہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ عوام کو کیا جا رہا ہے, لیکن کچھ پوائنٹس میں فوکس کرنا چاہوں گی کیونکہ اب انویسٹیگیشن جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. ایک تو جو اہم بات آئی ہے, یہ ایف اے اے کی انٹرنل رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کچھ فیکٹس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. وہ یہ کہ حادثے کی شام جو ایئرپورٹ کا عملہ تھا وہ انڈر اسٹافڈ تھا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ میں 9:30 تک एक सेपरेट हेलीकॉप्टर कंट्रोलर मौजूद होता है और जो है उस वक्त चार लोगों का मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि जो एयरलाइनर्स हैं उनको उनका अलग कंट्रोल किया जाता है, हेलीकॉप्टर्स का कंट्रोल अलग किया जाता है। लेकिन उस दिन चार के बजाय दो लोग वहाँ काम कर रहे थे। और एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर जो हेलीकॉप्टर की इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग होती हैं, तो अगर हेलीकॉप्टर का अमला और जहाज़ का अमला एक साथ आपके जो कंट्रोल रूम है उससे कनेक्टेड हो, तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे की कम्युनिकेशन को समझ पा रहे हों। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट जो है वो सामने आया है। इसके अलावा एक और बात भी सामने आई कि ये जो जहाज़ हादसे का शिकार हुआ है, इसको ओरिजिनली यहाँ का जो मेन लैंडिंग स्ट्रिप है जिसे रनवे वन कहा जाता है, वहाँ पर लैंड किया जाना था। लेकिन फिर उसके बाद कंट्रोल टावर ने क्लियरेंस देने के बाद फिर उनको ये कहा कि वो 33 जो रनवे है उस पे इसको लैंड करें। तो एक नुक्ता ये उठाया जा रहा है कि क्या जहाज़ यानी पायलट के पास इतना वक्त था कि वो जो लैंडिंग अप्रोच बनाई जाती है
जा सकता।
या बिल्कुल वो वहाँ तक पहुँच सके।
तो फौजी हेलीकॉप्टर के हवाले से भी बात हो रही थी कि फौजी हेलीकॉप्टर इस एरिया में तरबियती परवाज पे क्यों था। ये ऐसा एरिया जो है जिसमें एक तरफ एयरपोर्ट है और इतना सेंसिटिव एरिया है, तो फौजी हेलीकॉप्टर इस एरिया में ही क्यों तरबियती परवाज पे था?
बहुत अच्छा सवाल है ये असद, और इस पर बहुत डिस्कशन होती रही है। रोनल्ड रेगन एयरपोर्ट जो है ये 15 मिलियन सालाना मुसाफिरों को हैंडल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर 25 मिलियन जो है वो उनको डील किया जा रहा है। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स न सिर्फ आर्मी के बल्कि हर तरह के हेलीकॉप्टर्स फ्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे VIP मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। हुकूमत एहलकार हैं उसमें, कानून साज हैं, और ये भी जो हेलीकॉप्टर जो हादसे का शिकार हुआ ये यहाँ पे रियासत वर्जीनिया के जो फोर्ट बेलवा है, आर्मी का जो बेस है वहाँ से उड़ा था। और ये यहाँ पे ट्रेनिंग इनको दी जाती है कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन होगी तो आप VIPs को ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे।
तो ये VIPs की ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपनी ट्रेनिंग देता। बहुत शुक्रिया फायजा, आप हमें अपडेट कर रही थीं कि अब तक की डेवलपमेंट्स क्या हैं और किस तरह से ये तहकीकात चल रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अमेरिका की हालिया तारीख में होने वाले त्यौहारों के बड़े हादसात पर एक नज़र डालें तो वाशिंगटन में जो दो दिन पहले हादसा हुआ, उससे पहले 2009 में अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क के शहर बफलो में एक मुसाफिर तैयारा एक घर पर गिरने से 50 अफराद हलाक हो गए थे। अगस्त 2006 में रियासत केंटकी के शहर लेक्सिंगटन में होने वाले एक मुसाफिर तैयारे के हादसे में 49 अफराद हलाक हुए। 12 नवंबर 2001 में न्यूयॉर्क से प्रवास करने वाला अमेरिकन एयरलाइंस का मुसाफिर तैयारा रिहायशी इलाके में गिरने से 260 मुसाफिर हलाक हुए। इस सदी का सबसे पहला हादसा रियासत कैलिफोर्निया के एक जजीरे के करीब जनवरी सन 2000 में मुसाफिर तैयारे के समंदर में गिरकर तबाह होने का था, जिसमें 88 अफराद हलाक हुए। वाशिंगटन में बुध के रोज़ होने वाले इस हादसे की क्या मुमकिन वजूहात हो सकती हैं, स्कॉटलैंड से हवाबाजी के उमूर के एक माहिर बता रहे हैं कि तहकीकात करते हुए किन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है।
क्या तमाम कवायद पर अमल किया जा रहा था? क्या सब कुछ नॉर्मल था? ऐसा लगता है कि किया जा रहा था। क्या कोई गैर मामूली हालात थे जैसे मौसम? नहीं, ऐसा लगता है कि ऐसा कोई मसला नहीं था। तो आपने सबसे पहले उन इम्कानात को खारिज कर दिया जिनके साथ आप नक्शा खींचते हैं, और फिर आप ये सवाल करते हैं कि सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए इन हवाई जहाज़ों को कैसे अलग थलग रखा गया था, फिर हेलीकॉप्टर को वहाँ परवास करने और दूसरे हवाई जहाज़ों से इस तरह अलग रखने की इजाज़त दी जाती है कि वो उन्हें दिखाई भी दे। लेकिन फ़र्ज किया जाता है कि दर हकीकत वो उस हवाई जहाज़ को देख सकते हैं जिसके बारे में उन्हें बताया जा रहा है।
Extremely important.
दौरान परवाज तसादुम से बचने का ट्रैफिक कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम इंतहाई अहम है, क्योंकि ये दरअसल जिंदगी बचाने वाला है। इसने ऐसी जगहों पर काम दिखाया है जहाँ किसी और को एहसास नहीं था कि गलती हो रही है, और हवाई जहाज तसादुम के संगीन खतरे में पड़ने वाले थे, और फिर ट्रैफिक कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम खुद ब खुद मुतहरिक हो जाता है, और इसमें खुद से हवाई जहाज को पायलट को तसादुम से बचाने का हुक्म देने की सलाहियत होती है, और वो हवाई जहाजों को महफूज तरीके से ऑपरेट करने का कहता है। ये हवाबाजी के निजाम में एक शानदार आला है, और जब ये फाल होता है तो आपको सिर्फ बताने के लिए कि एविएशन कम्युनिटी इस निजाम को किस इज्जत से देखती है, बरतानिया में एक कंट्रोलर को ये हदायत होती है कि अगर मुझे किसी पायलट ने बताया है कि उसे ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की जानिब से स्पीड में तब्दीली की कमांड मिली है, तो हदायत है मैं अब किसी चीज को हाथ ना लगाऊं।
اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے مصنوعی ذہانت کے شعبے کی، جس میں چینی کمپنی ڈیپ سی کی ایپ مسلسل خبروں میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ ایک اور ایپ کوئن 2.5 میکس کے نام سے کل چینی گروپ علی بابا کی طرف سے بھی لانچ کر دی گئی ہے، اور کمپنی کا دعویٰ ہے کہ مصنوعی ذہانت پر مبنی ان کی یہ ایپ ڈیپ سیک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس سے پہلے دنیا چیٹ جی پی ٹی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے زندگی کے مختلف شعبوں میں تجربات بھی کیے جا رہے تھے۔ لندن کے ایک نجی تعلیمی ادارے ڈیوڈ گیم کالج میں تقریباً 6 ماہ سے ایک نیا تجربہ کیا جا رہا ہے، جہاں اسٹوڈنٹس کو نصاب کے بنیادی مضامین آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پلیٹ فارمز کے ذریعے پڑھائے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹرائل برطانوی حکومت کے تعلیم کے شعبے میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے منصوبے کے ممکنہ فوائد اور خطرات کو سمجھنے میں مدد دے رہا ہے۔
لندن کا یہ پرائیویٹ کالج آج کل موضوع بحث بنا ہوا ہے، کیونکہ یہاں برطانیہ کا وہ پہلا کلاس روم ہے جو اساتذہ کے بغیر چلایا جا رہا ہے۔ یہاں گزشتہ 6 ماہ سے طلباء کو بنیادی نصاب کے مضامین آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے پڑھائے جا رہے ہیں۔ اے آئی سسٹمز مانیٹر کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کس طرح کورس کے مواد پر رد عمل دیتے ہیں، اور پھر اسکول کو ان کے سیکھنے کی عادات کے بارے میں فیڈ بیک فراہم کرتے ہیں۔
ٹیچنگ اینڈ ایجوکیشن، درس و تدریس اور تعلیم مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گی، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ یا تو چست ہو جائیں اور اسے اپنا لیں، یا بعد میں کسی حد تک آپ اس کا شکار بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اور بہت سے دوسرے اسکول اس کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔
اس ماہ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے مصنوعی ذہانت کی طاقت کو استعمال کرنے کے لیے ایک ویژن پیش کرتے ہوئے برطانیہ کو اے آئی سپر پاور بنانے کا عہد کیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ٹیچرز کو لیسنز کی تیاری میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے برطانیہ کے قومی نصاب کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیلا نامی اے آئی اسسٹنٹ تیار کیا ہے، لیکن کچھ ٹیچرز اس کی افادیت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔
مصنوعی ذہانت کے ناقص ڈیزائن کے خطرات ہو سکتے ہیں، جو طالب علم کو غلط معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ وہ نامناسب طور پر ایسی سرگرمیاں اے آئی پر ڈال سکتے ہیں جو وہ خود بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مصنوعی ذہانت پر بہت زیادہ انحصار بڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے بہت سے خطرات ہیں جن کا ہمیں احاطہ کرنے کی ضرورت ہے۔
ڈیوڈ گیم کالج میں اساتذہ کے بجائے لرننگ کوچز موجود ہیں، جو تعلیم دینے کی تربیت تو رکھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ مضامین کے مواد کو جانتے ہوں۔ اس کے بجائے وہ اے آئی سسٹم کا استعمال کر کے طلباء کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس پائلٹ پروجیکٹ میں 7 طالب علم ہیں، جن کے لیے ایک کوچ رکھنے کا منصوبہ ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس اسے بہت پسند کر رہے ہیں۔
یہ حقیقتاً بہت کارآمد ہے۔ شروع میں مجھے یقین نہیں تھا، کیونکہ بے یقینی محسوس ہونا فطری بات ہے، اور پھر حقیقت میں اس کے ساتھ طویل عرصے تک رہنے کے بعد آپ خود ثبوت دیکھ سکتے ہیں۔
برطانیہ میں ٹیچرز کی نیشنل ایجوکیشن یونین نے حکومت کی طرف سے اساتذہ کی تربیت کے لیے ڈیجیٹل ٹولز کے استعمال پر خوشی کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی نشاندہی کی ہے کہ ان حکومتی عزائم کے لیے اسکولز میں ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے لیے بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، کیونکہ اس اے آئی سسٹم کے لیے سالانہ $33,000 تک کی ضرورت ہے، جو برطانیہ میں پرائیویٹ اسکول کی اوسط فیس سے $12,000 سے زیادہ ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
تعلیم کے شعبے کے علاوہ افریقی ملک کینیا میں جنگلات کے ماحول کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے اہلکار بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے مدد لے رہے ہیں، اور مصنوعی ذہانت سے چلنے والی ایک اپلیکیشن کا استعمال کر کے جنگلات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس ایپ سے جمع کیے گئے ڈیٹا کی مدد سے یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنگل کے کس حصے کی نشو نما سے کتنا کاربن جمع کیا جا سکتا ہے۔ کینیا سے وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔
سیڈرک کپلیمو کینیا کے وسط میں واقع کماٹھی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں مصنوعی ذہانت سے چلنے والے اپنے سٹیریوسکوپک کیمرے کو سیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کی مدد سے جنگل کا ڈیٹا جمع کریں گے۔
We really do not have granular data.
ہمارے پاس جنگلات کا باریک بینی سے جمع کیا گیا ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں جنگلات کے قومی کھاتے موجود ہوتے ہیں، جن میں جنگلات میں درختوں، زمینوں کے نمونوں اور جنگلات کی پیمائش جیسی معلومات کا بڑا ذخیرہ موجود ہوتا ہے۔ امریکہ میں ایسا نہیں ہے۔
سیڈرک ایک اے آئی ایپ ٹری ویژن کی مدد سے اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹری ویژن ایپ کسی جگہ کو مختلف زاویوں سے سمجھنے کے لیے درختوں کی سٹیریوسکوپک تصاویر کا استعمال کرتی ہے، اور اس کے لیے یہ ایپ درختوں کی اونچائی، کتر اور دیگر خصوصیات کی پیمائش جمع کرتی ہے۔ یہ کسی بھی حصے میں جنگلات میں ہونے والی خرابی کی خبر بھی دیتی ہے۔ یہ معلومات پھر سے جنگل اگانے کی کوششوں میں مدد دے سکتی ہے اور درختوں کے نشو و نما کی نگرانی میں مدد دیتی ہے۔ یہ ایپ جنگل کے کسی بھی حصے میں درختوں میں جمع ہونے والے کاربن کا اندازہ لگانے میں بھی مددگار ہے۔ اس سے ماحولیات کے لیے کام کرنے والے کارکنان کے کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔
اگر آپ بہت سے مشکل کاموں کو جو ان کی ملازمت کا حصہ ہیں انہیں ان سے لے لیں گے اور ان کی جگہ یہ کام مشین کے ذریعے ہوں اور ساتھ میں ڈیٹا بھی زیادہ آسانی سے جمع کر لیا جائے تو وہ زیادہ بڑے علاقے کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ اس سے ان کا وقت بچے گا جسے وہ ہو سکتا ہے کہ مسئلے کے حل پر کام کرنے کے لیے لگا سکیں۔
جنگلات کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے ادارے گلوبل فارسٹ واچ کے مطابق کینیا گزشتہ 2 دہائیوں میں اپنے مرطوب گھنے جنگلات کا 8% علاقہ کھو چکا ہے اور ایک لحاظ سے ملک کے درختوں میں 12% کمی واقع ہوئی ہے۔ جنگلات کے تحفظ کے لیے سرگرم کارکن اس کے لیے انسانی سرگرمیوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔
ہماری اکثر آبادی کا انحصار درخت کاٹنے پر ہے جو وہ کوئلے یا لکڑی کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ دیگر نقصانات زمین کے استعمال میں اضافے سے متعلق ہے۔ بہت سے لوگ کھیتی باڑی کے لیے اپنی زمین کے کناروں پر موجود جنگل بھی کاٹ لیتے ہیں۔
کینیا کی حکومت نے 2022 میں اگلے 10 برسوں میں 15 ارب درخت لگانے کی مہم کا آغاز کیا تھا۔ جیمز کا کہنا ہے کہ ٹری ویژن جیسی ایجادات اس ہدف کے حصول میں مدد دیں گی۔
ایسی
ایجادات کا خیر مقدم کرتے ہیں کیونکہ اہلکاروں کو علاقے میں بھیج کر درختوں کی گنتی اور پیمائش کے مقابلے میں یہ زیادہ محنت بھی بچاتی ہے اور پیسے بھی۔
ایسے میں جب کینیا کوشش کر رہا ہے کہ اس کے جنگلات کو بحال کیا جا سکے، سڈریک کو امید ہے کہ اس کی ایجاد ان کوششوں میں مددگار ثابت ہوگی۔ جمعہ مہانگا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر عموماً ایک تنقید جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ اس نئی ڈیولپمنٹ سے بہت سی نوکریاں ختم ہو جانے پر ہے، لیکن ایک طرف مصنوعی ذہانت سے دنیا میں بہت سی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں تو دوسری طرف اس سے ایسی ملازمتیں بھی نکل رہی ہیں جو اس سے پہلے کسی نے سنی بھی نہیں تھی۔ عبدالعزیز خان اپنی اس رپورٹ میں ہمیں ان نئے پروفیشنز کے بارے میں بتا رہے ہیں۔
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ جہاں پرانی نوکریاں ختم کر رہی ہے وہاں روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کرتی جا رہی ہے۔ جو نئی نوکریاں اے آئی پیدا کرنے والی ہے ان میں شامل ہیں اے آئی ٹرینر اینڈ آپریٹر۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو مختلف کام سکھانے کے لیے انسانی ٹرینرز کی ضرورت ہوگی۔ یہ نہ صرف اے آئی کی نئے کاموں کے لیے تربیت کریں گے بلکہ اس کی کارکردگی کو بھی مسلسل بہتر کرنے میں مصروف رہیں گے۔ اے آئی ایتھسسٹ، کیا مصنوعی ذہانت انسانی اقدار اور اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کر سکتی ہے؟ اے آئی ایتھسسٹ کا کام اس بات کی نگرانی کرنا ہوگا کہ اے آئی کی سیلف جنریٹڈ ویلیوز ہمارے انسانی اقدار سے تجاوز نہ کریں۔ اے آئی پرسنالٹی ڈیزائنر، انسانوں کے درمیان کام کرنے کے لیے اے آئی کے پاس صرف فیصلے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں بلکہ اس کی ایک شخصیت ہونا بھی ضروری ہے۔ اے آئی پرسنالٹی ڈیزائنر کا کام اے آئی کو اس کے رول کے مطابق مخصوص شخصیت عطا کرنا ہوگا۔ مختلف شعبوں میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کیسے متعارف کروایا جائے، اس کے لیے کمپنیوں کو ضرورت پڑے گی اے آئی انٹیگریشن اسپیشلسٹ کی۔ یہ مختلف کمپنیوں کے ورک فلو کو سمجھیں گے اور اس کے بعد ذمہ داریوں کو انسانوں سے لے کر اے آئی تک منتقل کرنے میں مدد فراہم کریں گے۔ تو یہ ہیں وہ تبدیلیاں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت اس دنیا میں لا رہی ہے۔
اور شو کے آخر میں بات کرتے ہیں آبادی کے لحاظ سے امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک کی، جہاں چہرے پر ماسک پہننے پر پابندی کا مطالبہ ہو رہا ہے جس پر ایک بحث جاری ہے۔ اس پابندی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس سے سب ویز یعنی زیر زمین ریلوے نظام میں ہونے والے جرائم کم ہو سکتے ہیں، جبکہ اس کے ناقدین کہتے ہیں کہ اس سے شہری آزادیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔
یہ نیو یارک شہر میں معمول کی ایک سپہر ہے جہاں لاکھوں لوگ آنے جانے کے لیے سب ویز یا زیر زمین ٹرین استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ مجموعی طور پر سب وے میں ہونے والے جرائم کم ہوئے ہیں، لیکن نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مجرموں کے حملوں اور قتل کے واقعات میں 2019 سے اضافہ ہوا ہے۔ مشتبہ افراد جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے اکثر اپنی شناخت چھپانے کے لیے نقاب استعمال کرتے ہیں، اور یہی بات نیو یارک کے شہریوں کی سیفٹی سے متعلق परेशानी को बढ़ा रही है।
इससे लोगों की शिनाख्त छुप जाती है और इसी से जराइम करने के लिए उनका हौसला बढ़ता है। वो महसूस करते हैं कि अगर उनका चेहरा नकाब में छुपा होगा तो उन्हें पकड़ना मुश्किल होगा।
बास मकामी सियासतदान ज्यादा सख्त इकदाम पर जोर दे रहे हैं। अगस्त में न्यूयॉर्क शहर के पड़ोस में वाक़ नासा काउंटी में लोगों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी कि वो आम लोगों में मास्क पहनकर नहीं घूम सकते। काउंटी के एग्जीक्यूटिव ब्रूस ब्लैकमैन ने इस पर दस्तखत करके इसे कानून बना दिया।
ऐसे बहुत से वाकयात हुए हैं जिनमें मुजरमों ने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए मास्क पहने हुए थे। चुनांचे ऐसे वाकयात हुए जिनमें वो स्टोर में घुस गए, चोरी कर ली और दीगर जुराम भी किए। सेहत या मजहब की बुनियाद पर इसकी जरूरत के लिए हमने छूट रखी है, लेकिन इससे हटकर पब्लिक में मास्क पहनने की कोई वजह नहीं।
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के माहिर अलिया शपीरो का ताल्लुक मैनहट्टन इंस्टीट्यूट से है। वो इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि मास्क पर पाबंदी जराइम की रोकथाम का एक मजबूत जरिया हो सकती है।
जैसे कि मास्क के खिलाफ कवानीन नस्ली इम्तियाज की मुबैना तंजीम KKK या कॉकलेस क्लैन के खिलाफ एक टूल थे। वो जदीद दौर के दहशत गर्दों और मुजरिमों के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ख्वाह ये अमरीका में फासिज्म और नस्ल परस्ती के खिलाफ बाएं बाजू की तंजीम एंटिफा हो, कोई दाएं बाजू की मलेशिया के लोग हों जो अपना चेहरा छुपाते हैं, या कोई आम जराइम पेशा या लूट मार करने वाले।
लेकिन शहरी हुकूक के अलमबरदार खबरदार करते हैं कि मास्क पर पाबंदी बढ़कर इनफरादी आज़ादियों को खतरे में डाल सकती है।
जब कभी भी हुकूमत ये हिदायत देती है कि कोई शख्स आम जगहों पर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, और कोई लिबास पहनने को जुर्म करार दे दिया जाता है, तो इससे आईनी मसाइल पैदा होते हैं और इससे हुकूमत की लोगों की जिंदगियों में नामुनासिब दखल अंदाजी के बारे में बहुत तरह की तशवीश पैदा होती है।
इसी दौरान न्यूयॉर्क के रहने वाले इस बात पर मुनकसिम है कि आया मास्क पहनने पर पाबंदी को शहर के सबवे सिस्टम तक बढ़ा दिया जाए या नहीं। बास कहते हैं कि ये जराइम पेशा लोगों को रोकने के लिए ज़रूरी है, जबकि बास का ख्याल है कि ये पाबंदी बहुत बढ़ जाएगी।
मेरा नहीं ख्याल मास्क पर पाबंदी की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है लोगों को इसके इंतखाब का इख्तियार होना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं।
जब तक आपके मास्क पहनने की कोई तिबी वजह ना हो, आपको ये बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। लोग जुर्म करते हैं, अपनी शनाख्त छुपाने के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे हैं और इसने शहर में अफरा तफरी मचा दी है।
जैसे जैसे बहस बढ़ रही है, न्यूयॉर्कर्स के लिए ये चैलेंज पैदा हो रहा है कि वो दुनिया के सबसे ज़्यादा मसरूफ ज़ेर ज़मीन रेलवे सिस्टम्स में से एक में अपने तहफ़्फ़ुज़ और ज़ाती आज़ादियों में तवाज़ुन कैसे पैदा करें। एरन रेनन की रिपोर्ट के साथ मुदस्सिरा मंज़र, वॉइस ऑफ अमेरिका।
इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और उन पर तज्जियों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से, और एक्स और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते आपके लिए चलते हैं, आपको हम घड़ियों और जेवरात के लिए मशहूर लंदन के उमरा की मार्केट बर्लिंगटन आर्केड, जहां एंटरटेनमेंट के लिए एक मुनफरद इजाज़तनामा दिया गया है।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کې کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پاڼه باندې یو د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کې کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پاڼه باندې یو د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
وضعیت په دې پروګرام کې. په اسلام آباد کې د کډوالو شورا وایي چې په دې ښار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا چټکه شوې ده او پولیسو په تیرو دوه ورځو کې نږدې څلوېښت افغان کډوال نیولی دي. پاکستانی چارواکي بیا وایي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نیسي. د نننه وضعیت په دې پروګرام کې په پاکستان کې د افغان کډوالو په وضعیت بحث کوو.
ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. درنو دوستانو، د نن وضعیت په دې پروګرام کې موږ په پاکستان کې د افغان کډوالو په ستونزو باندې بحث کوو. د کډوالو په موضوع باندې بحث کوو. راپورونه وایي چې په دې وروستیو ورځو کې یو ځل بیا په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده او هلته افغان کډوال ګڼې ستونزې لري. ښه، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د کډوالو د پروګرامونو د ځنډېدو وروسته د کډوالو سره اندېښنې هم زیاتې شوې دي. اما افکارونه چې لنډه وقفه خو له وقفې وروسته به بیرته تاسو ته راستانه شو. پام دې موضوع بس کو د کډوالو په ستونزو باندې. اما په سر کې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راوړم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په افغانستان کې د اوبو په زیرمو باندې د وچکالۍ د اغیزو له امله اوبو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې او اوس مهال په دغه هیواد کې تر 90% پورې کورنۍ د څښاک اوبو د کمښت سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې لږ تر لږه 30% کورنۍ پر نه تصفیه شوی اوبو باندې متکی دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې خلکو ته د اوبو د برابرولو، روغتیا او حفظ صحې په برخو کې 88 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري چې تر اوسه 8.4 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې د پستې د ځنګلونو د ساتنې او بیا رغونې د هڅو په اړه په یو راپور کې ویلي چې په یو شمیر نړیوالو ادارو په ملاتړ یې د 2020 کال راهیسې د بادغیس ولایت کې پر 3000 هکتار ځمکه د پستې نوي نیالګي کېنولي دي. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ جنوري 1 په یو راپور کې ویلي چې د دې سربیره په افغانستان کې د پخوانیو ونو د خوندیتوب او پر 10000 هکتار ځمکه باندې د بوټو شنه کېدو او د نویو ستراتیژیو په کارولو یې د څرځایونو او د ایکوسیستمونو د بیا ټوکېدو او معیشت په برخه کې مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارو په دې راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د پستې د ځنګلونو له منځه تللو په برخه کې تر ټولو لویه ستونزه د دغه ولایت په شمال لویدیځ کې د بادغیس ولایت کې ده چې پکې تر ټولو زیات د پستې پر ځنګلونو تمرکز رامنځته شوی دی. او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې په دې ښار کې د افغان کډوالو د نیولو او بیا لړۍ بیا تیزه شوې ده. د دې شورا مشر آزادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي چې پولیسو په تیرو دوه ورځو کې د ماشومانو په ګډون په لسهاو افغانان نیولې دي. خو د پاکستان حکومت وایي دوی یوازې هغه کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. بلخوا د کډوال د پاکستاني چارواکو دا خبره ردوي. ترنو دوستانو، د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وروستي ری فرمان چې امریکا ته د کډوالو د راتګ د ځنډېدو په اړه دی د دوشنبه په ورځ د جنوري په 8 نافذ شو. د امریکا غږ خبریالي سارا زمان په خپل راپور کې وایي چې په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې امریکا ته د تلو په تمه دي د نامعلومې راتلونکي سره مخ شوي دي. په دې اړه به دا راپور وګورو. د راپور وروسته د خپلو میلمنو سره بحث کوو.
د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په سند کې په اپارتمان کې د افغانستان د هوایي ځواک یو پخوانی پیلوټ په بې صبرۍ سره متحده ایالاتو ته د خپل سفر په تمه دی. د پیلوټ د امنیتي دلایلو له کبله له موږ څخه وغوښتل چې د توحید په مستعار نوم یې یاد کړو. دوی ویل چې هغه په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو تر څنګ جنګېده.
که زه بیرته افغانستان ته وګرځم دا په دې معنی ده
چې دوی یعنی طالبان به ما ووژني.
اوس توحید ممکن په پاکستان کې د نامعلوم وخت لپاره انتظار وکړي، ځکه چې د ټرمپ ادارې د کډوالو د راتګ د ځنډولو پلان د راتلونکي دوشنبه پوره پلی کیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته د غیر قانوني کډوالو راتګ د ملي ګټو لپاره زیانمنونکی بللی دی. د هغه اجرایي فرمان ممکن په پاکستان کې نږدې 15,000 افغانان اغیزمن کړي چې امریکا ته د تګ په تمه دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ وویل چې دوی د امریکا د نوي پلان په اړه هیڅ معلومات نه لري او تمه لري چې ټول امریکا ته تلونکي افغان کډوال به د سپتمبر تر میاشتې پورې له پاکستان څخه وایستل شي. د توحید په څیر افغانانو باندې د دې پلان اغیز چې په افغانستان کې د شل کلنې جګړې په جریان کې د متحده ایالاتو په مشرۍ ځواکونو ملاتړ کړی و، ډېرې مرستندویه ډلې اندېښمنې کړي دي.
مونږ فکر کاوه چې دا به د څلورو میاشتو لپاره وقفه وي، خو دا یوه نامعلومه وقفه ده. افغان ایویک او په ټول هیواد او نړۍ کې ګڼ شمېر سازمانونه په چټکۍ سره کار کوي، څو ډاډ ترلاسه کړي چې مونږ په دې اړه وضاحت ترلاسه کوو.
توحید وایي چې هغه اندېښمن دی چې څومره نور به په پاکستان کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې ډېرې کمې پیسې سپما کړي دي، هغه وایي چې نه پوهیږي نور څومره پیسې به په ویزې مصرفوي څو په پاکستان کې پاتې شي او د شړلو څخه مخنیوي وکړي.
دلته موږ نور نشو کولی چې د خپلې کورنۍ او ځان ساتنه وکړو.
د ټرمپ اجرایوي فرمان کې ویل شوي دي چې امریکا نشي کولای کډوال په داسې ډول ومني چې امریکایانو ته زیان ورسوي. شان وایي هغه هیله لري چې ټرمپ به د هغو افغانانو په اړه خپل دریځ نرم کړي چې له امریکا سره مرسته کړې ده.
موږ په زغرده کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې ولسمشر ټرمپ د افغانانو لپاره د راتګ د اجازې فرمان صادر کړي.
د 2020 کال راهیسې امریکا نږدې 200,000 افغانان منلي او میشت کړي دي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
درنو دوستانو، تاسې راپور واورید. ښه، زموږ سره په خبرونه کې د کډوالو د حقونو مدافع صدیق الله کاکړ صاحب دی، او په دې هیله چې اوږی احمدزی په پاکستان کې افغان کډوال هم را سره په پروګرام کې مل شي. کاکړ صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاس. ښه، مخکې له دې چې په دې وغږیږو چې پاکستان کې اوس کډوال څه عمده ستونزې لري، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر فرمان وروسته چې د امریکا د مهاجرت ټولې پروسې ځنډیدلې دي، خا دا پروسې به ممکن بیرته شروع کیږي یا به تغیرات راځي یا به نه راځي، اما دغه وضعیت د کډوالو ترمنځ اندېښنې خورا زیاتې کړې دي. په پاکستان کې وضعیت څه ډول دی؟ اوس خو دغه تازه خبرونه هم اوریدل کیږي چې په پاکستان کې بیا د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې ده. آیا فکر کوئ چې دغه فرمان په پاکستان کې هم په افغان کډوالو باندې ناوړه تاثیرات ایښې دي؟
مننه کور مودان چې مرستني د نظر شریکول موقع را کړه. ستا سوګوري په پاکستان کې په اسلام آباد کې په بش پیړ هغه افغانان میشتي چې کم هغه اروپا ته یا امریکا ته دی خپل اپلیکیشنان یا خپل درخواستونه چې ولیدي چې دی هغه ملک ته لاړ شي او هلته یو ښه ژوندګي ولري، او په دې کې ګڼ شمېر هغه افغانان دي چې یا بلکې ګرد هغه افغانان دي چې هغه د ناتو فورسز سره دوره په افغانستان کې د همکاري کړي او کار کړي. پاکستان دا اندېښنا یا دا پاکستان په دې باندې خبر وو چې د امریکا کوم نوی ولسمشر چې راځي ډونالډ ټرمپ، هغه به دا سي چلن کوي یا به هغه پر دا افغانانو یا پر ایلیګل ایمیګرنټس باندې په امریکا کې پابندیاں لګوي، نو وخت د چاري په دا باندې په دا افغانانو باندې د کریک ډاون وکړو او په دې باندې د تدې دا سی وضعیت ورسره وکړو چې تیر دا اوس 2015 کې چې کوم نیول شروع شو، ربړول شروع شو، په پورو کې تلاشانی شروع شو، دی هغه په دې باندې وچ په دې کې تقریبا څلور نیم سوه څلور سوه واویا افغانان چې کوم هغه ډیپورټ شو، دولس نیم سوه چې هغه برته د لیبه پاکستان کې ریلیز شو چې دا هغه سره د لی اسناد سره یا هغه سی ډاکومېنټس سره چې د جواز لرلو د لی ژوند کړی وای، نو پاکستان اصل کې غواړي دا چې هغه افغانان برډن زولي کړ واخلم، زه ودی د دغه افغانانو ګردو مرزي مواره یم کوم هغه ملکونه چې هغه د هغه د وجه صدا افغانان د پاکستان تر اعلی هغه د هم د دې ځمواري د مر سره قبول کی او کم از کم کنو نه مرسته دي د دې په مت کې یا د دې په بدله کې څه پیسې یا څه اډز خوراک نو دا سی ها دا هغه کډیانی دي دا هغه اسی دي چې پاکستان یې کوي پلاس د څه راوړنی و کی دا هغه سره سم دم نور دلته د پاکستان او افغانستان چې کوم وضعیت دی په هغه کې هم د کوشش کی چې په دې کې ګټه واخلي
کاکر صاحب بالکل په دې موضوع لږ وروسته وغږیږو. ښه، اوس خو ما مخکې هم وویل دا فرمان اوس پروسې ځنډیدلې دي، ممکن دا پروسې بیرته شروع شي، ممکن تغیرات پکې وي که نه وي، اما تاسو چې د خلکو سره غږیږئ، د افغان مهاجرینو سره، خصوصا هغه کسان چې امریکا ته د راتګ مختلف کیسونه لري، د سایبي په ګډون P1 P2 او دا کیسونه دي، دوی عمده اندېښنې څه دي؟ دوی څه وایي؟ دوی داسې فکر کوي چې اصلا دا پروسې بندې شوې که دوی څه وایي؟ څه غواړي؟
دې په دې باندې دلته کتا سو غوري ویډیوز کوم داسي په سوشل میډیا باندې پریږي چې دا خلک دلته اوس اسابې نه جوړ شوی دا خلک ډېر په بد وضعیت کې دي په پاکستان کې ک په وټلو کې دي ته ځای نه ملاوي شي په کورونو کې دي ته ځای نه ملاوي ان او سیاني باور کوي پولیس والا به ویریفیکیشن نه کوي خو دا ژوند دلته ورته تر خسوې دي چې دوی ډیر په مشکله د ژوندګي کې دی وای چې هغه ملکونه چې د مور سره وعده کړي وا چې تاسو د افغانستان سره سي پاکستان ته او د پاکستان سره بیا ملکو اګریمنت وکړو هغه ملکو په پاکستان باندې دا خبره و مناله چې دا زموږ کوم مشکل داخل به ریسکی وکړو دا خلکو د تاسو د لې ځای ورکوي په بنه تنو امام ګول تنګي او زموږ دا پروسس کوم دی دا ول دومره ځندمن دی یعنی ول دونه ډیلی په کې رالونی ایمیډیټلی نه کیږي او دا خلکو افغانستان کې چې کوم حکومت بدل شوی دی هغه په 2021 کې شوی دی او 2025 شروع نو ډیر ټایم دی
زهره خبره ده کله یو بس چې مطرح ده هغه دا چې په دې تیرو کلونو کې په دې تیرو شلو یا 15 شتیا مخکې تر هغه به هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسېدل وضعیې ده چې د نړیوالو سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو یونیسیار د خوا بې پیسې هم د پاکستان حکومت ترلاسه کولې اوس دغه مرستې د پاکستان د حکومت سره کیږي یا ځکه زما سوال هدف دا دی چې هغه افغان کډوال چې اوس په پاکستان کې اوسېږي واضح ده چې دوی په خپلو مصارفو باندې اوسېږي ویزه لري خپل کور کرایه کوي په خپلو مصارفو باندې نو بیا پاکستان اندېښنه څه ده چې دوی وایي چې تر کله به دوی په موږ باندې بوجي
پاکستان خو هغه افغانانو باندې وسوم کار نه لري چې هغه بلینرز یا ملینرز هغه که په کراچی کې دي که په لاهور کې دي او کچېری رښتیا ووایو هغه افغانانو ته کارډونه هم ورکړي دي او هغه ته چې کوم په انګلیسي کې اصلاح ورته وایي چې پیپر سیټیزنز دا هغه افغانان دي او دا څنګه وي چې دا هغه افغانان دي چې په کراچی کې دلته د دوه لاسو روزګار درلود دیاړي به کوله یعنی په ورځنۍ به ځان ماش د ځان ته برابر او هغه افغانان وه یا اوس هغه افغانان دي چې کوم و درې ملک ته دي یعنی اروپا ته دي هغه افغانان خو دروسه پرې نه ځل دي بل خبره د مرست سو مرست پاکستان هر کله هه او دا کوم مرست چې وځي د اخی دا ورته کومه ده یو څه ډیر چې باید ورکی بیا نو دا افغانان ان شاء الله نه تنګیش او دا افغانان چې د کوم کار ژوند پی هغه نه د یو نه اختیار سره څه کار لري نه د پاکستان سره کار لري اغه خالد افغانی چې موږ پاکستان کې علاقې موږ سرویس کارو کاروبارونه دي دا مرا خرابوي موږ بچان دي موږ کاروبار دي موږ مستقبل دي په موږ ته دي دا غا نراکو ویش نه کارټونه می راکو لیکن چې دا کوم شنه دا غا نراکړی دي پی آر کارت می راکړی دي ای سی سی کارت می راکړی دي پر دا غا می علاقې موږ بدلې خپل کاروبار کوو موږ بدلې د پاکستان اکونومي ته هم ګټه رسو موږ پاکستان ته هم ګټه رسو نه دا خلک بدامني په دشتګردۍ نه د دې خلکو د ملک د دیو چلن سره څه کارستا صرف او صرف د دې خلکو کار دا دی چې د خپل پیسې وګټي
روزګار
او کاروبار
کاکر صاحب واضح ده تاسو خټه کې ته اشاره وکړه موږ په پاکستان کې رښتیا هم دوه ډوله کډوال لرو یو دا چې هلته د ډیرو کلونو راهیسې اوسي کاروبارونه لري ژوند لري او هغوی په دې تمه هلته نه دي ناست چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي د هغوی خط خو بیخي جلا دی اما دغه یو تعداد افغانان چې خصوصا د 2021 کال د جمهوریت تر سقوط وروسته پاکستان ته تللي دي عمده مشکل دوی لري زیاتره کیسونه هم لري او زیاتره په دې تمه هلته ناست چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي اما یو تی د دوه کډوالو سره چې موږ غیدلې دوی د ملګرو ملتونو د یونیسیار یا د نورو اداراتو چې د کډوالو د حقوقو مدافع دي، دوی د دغه اداراتو د ناسم برخورد څخه هم شکایت کوي، وایي چې اصلا دوی ته د خبرو د مرکې د ورتاک د خپل شکایت د کولو موقع نه ورکول کیږي. دغه ادارې چې د یونیسیار په شان په پاکستان کې د څومره واقعان د کډوالو د مشکلاتو د حواري لپاره دوی هڅه کوي.
یونیسیار پروش کال ما دلته په کراچي کې د ډیر زندې وکړ او ما ولید دا یونیسیار چې کوم دی دا د ځای خلک دی د دې ځدی تبارنه نسته. ظاهر خبره ده چې پاکستانی اندي په پاکستان کې وسیږي بیا مخامخ تور طریقې خپلې چې کوم په پاکستان کې سرکاري خلک یا سرکاري نوکر پېشه خلک خپل کړی دي. دا خلک نه د افغانانو دومره غمخوار دي. اول وخت ته د کراچي کې وګوره، په کراچي کې غټه مسله و دی ته دا وا چې دوی اول خپل کوم پیرا لیگل ټیم ولاغه د سندیانی شو چې هغه د پښتنو د کوم ازبک تاجک چې کوم د انور قومونه د افغانستان د هغه سره اول ورته په ژبه سره نه خلاصه دي چې دوی اوس سره ته وایي عزت ورته وایي. دا هغه بعد دا خلکو ته چې کوم کار به ورکول سو اخر به کار نه او د اوس پوری کارډ هولډران په 2023 تر اوسه پوری دی دلته سپینځ لري په جلو په دې کې دی او دا هغه رقم کدی ورسي هغه یو ټوکن دی هغه ورکی دا هغه باندې د شې نور سره درېمه خبره د دې خلکو هغه د بار چې کوم هغه کوم د یو ان ایچ سی آر یا د یو ان اس چې کوم ټیم راځي هغه دې دنه نه سکیورټی د ترډ د دې د باندې نه دي فیلډ ته نه دي دې ته د فرونت ریالټی څه پته نشته یو شې نشته چې یو عام افغانۍ چې د تشناخ تعلقات نه لري هغه کوم ستونزې دې دا ټیم ورسره مخامخ ورسره مو کراچي کې د سره ماجر ټیمز نه پسند دا چې کوم خلک بردان دي آبادی دي خپل بجلی خپل راوستل دي خپل خپل او په خپل راوړي په ټینګران کې دا خلک دوی خپل ځان ته کورونو ماجتان څه سکولونه چې کوم دی هغه ځان ته خپل برابرې دا خالي ورسي حالت بس پرې کوم خپل کې یو پیناپلکس سره وی سي مختیو درې تصویران واخی دا غو خارایسي چې بس مور کار وکړي و دې ته تصویران ورواست دا رقم خو د افغانانو سره مرسته نه کوي نه دا رقم د افغانانو ستوري
حق بالکل کاکر صاحب ظاهرا د ستاسو د خبرو څخه داسې معلومیږي چې اصلا د افغان کډوالو د مشکلاتو د اوریدو لپاره ډیر څوک نشته چې د دوی غږ او خبره واوري. خو تاسو مخکې د خپل خبرو په شروع کې د سیاسي روابطو مسلې ته اشاره وکړه، څومره د طالبانو چې په افغانستان کې اوس واکمن دي او د پاکستان د حکومت ترمنځ روابط په کډوالو باندې تاثیر کوي، کله چې الته روابط خراب شي فکر کوي چې دلته کډوال هم بیا ځورول کیږي، او آیا په پاکستان کې د افغانستان سفارت د طالبانو سفارت د دوه کډوالو د مشکلاتو د لپاره ستاسو په نظر واقعي جدي ګامونه اخلي کنه؟
د طالبان او پاکستان کچیر مړه اول ورستا اول سوال ته پام کتنه وکړو. اول خدا دی چې زیر خبره ده د کال 2023 ته اخر سوال سه دروسه پوری چې دا کوم جټکی دا کوم نیول او زورور شروع دي دا چې هلته ګورو چې د طالبانو د پاکستان تر مابین حالات خراب سي ټي ټي پی عمله وکي په پاکستان کې بیا دا غواړ په افغانانو باندې دی په ول افغان چې دی هغه یو سافټ ټارګټ دی پاکستان اب دې باندې ژر دغه کولای شي طالبان یا افغانستان یا انټرنیشنل کمیونټي ژر خبرې نو دې باندې بیا کریک ډاون وکي دا خلک ټانکی دا خلک وزیري باندې کې ځینې خلک په لکاو په خپل ولادت سي ودرونی ماتول په دغه افغانان باندې افغانستان ته ورته په زور جبري وتل په پښه باندې وځو مچ یو لاکوم نه دی دا نو پر د دې وګه زبرول په زور وته بل خبره چې تا وکړه چې دا چې کوم د دې
بلکل ما سفارت څومره د دوی د مشکلات او څومره دوی اقدام کړی په دې اړه
جی سفارت خبره تا وکړه چې کوم په کراچي کې ز په خپل وینم یا ز په خپل د لیم ور سره د دې کې د افغانانو په ګراوند ریالټی باندې د خلکو جلا کمیټي جوړه کړې ده په هغه کې ځای خلک دي په هر دي کې چې افغانان وسیږي هغه د افغانان د لوکل سره اخستې دي چې په هغه کمیټي کې د دې هر ستونزې دی راځي
هغه کمیټه ته کی او کمیټه راوړي سفارت ته کی یا چې کوم کاټه ستونزې هغه ډایرکټ سفارت ته راځي دا کړې دي دا هغه علاوه چې کوم په پاکستان کې په هر دي کې د افغانانو سره څه زور ظلم زیاتې وسی د افغانان ما په خپل لیدل دي دا د دې مسولین د کنسرګری او د امبیسیان د دا ورځ دورې د خلکو لپاره په دې خلکو د هر کس ممرستو کوي پیسې ورکوي او دا موټران چې کوم د ډیپورټیشن د کی دا د کنسرګری په پیسو د افغانستان حکومت په پیسو باندې ورکول کیږي دا هغه علاوه کوم شان چې په سوشل میډیا او یا په دې باندې ښکار کوي چې دا وګوره طالبان د دې خلکو کوم پارین کوي کوي خو خبره داسې ده چې د پاکستان حکومت چې کومه مفاده منیسټری آف انټیریئر افیئر د پاکستان هغه غونتی ودی ته لکه څنګه نور ملکو
تاسو وایئ چې طالبان هڅه کوي اما د پاکستان حکومت خپل کار کوي خپل خبر کوي کاکر صاحب تاسو ته زندانونو مسله یاد کړه زه په 2011 کال کې هند ته تللی وم او هلته هم چې کله سړی هند ته ځي باید رجستر شي پولیس سره او کله چې وځي هم باید وریفیکیشن وسی یعنی اگزیټ دغه درکې اجازه زما په دې ځل ته کله چې ولاړم څو افغانانو چې د افغانستان د ویلري پرتی سیمې وو دوی په ژبه هم نه پوهېدل دوی بیچارهګانو شکایت کوي چې دلته په ساتونو ساتونو ناست یو د دوی خبره هم څوک نه اوري او څوک نسته چې ترجمه هم وکړي چې دوی حداقل د خپل اگزیټ د پاکستان واخلي د زندانونو مسله مو یاد کړه څومره کسان په دې زندانونو کې دی وایي داسې کسان شته چې اصلا څوک یې پوښتنه نه کوي په خبر هم چا سره نه پیږي څوک به نه ورځي هم چې د دوی حال څه دی د زندانونو وضعیت راته وایي څومره افغانان ستاپ زندانونو کې ودودي اومده مشکلات سي دي
د زندانونو هر ونی یا دوی ونی کې مال په خپل لیست راځي د کراچي چې څومره زندانونه دي یا چې د سن څومره زندانونه دي دا ټایم ور څلور بنديان په انټیریئر سین کې لرو لړکانا حیدرآباد په دې کې د افغانان بنديان دي او اتلس کسان داسې افغانان دي چې هغه په سن کې د کراچي کې بنديان دي په هغه کې هغه افغانان دي چې دوی کله جاپان یا دبل ملک لځي دی پاکستان لراسي دلته دغه ویزا واخی ویزیټر ویزا واخی د تور د لپاره هغه چې دوی ځدی بچی یا ته خود ته پاکستان په تور راغلی یا امریکا راغلی یا تاسو درې ملک نه سي هغه افغانانو پکښې دی افغانانو هم پکښې دي چې په هغه کې دوی نور تورو باندې ورسره ککړي یعنی سیف ڈاکومنٹ جوړول په نادرا کې نیول شوی سپیشلی چې کوم افغانان خاص په فارنټ کې نیول شوی دی هغه تعداد دا ټایم څلور کسان چې هغه هم په داووس کې دا کال 2023 په 12 میاشت کې نیول شوی دا هغه کوم په اسلام آباد کې وګوري هغه ته کمیټه جوړه دا هغه کوم د سپورځي هغه افغانان استي او زه به تاسو یو شی وښایم هغه افغانان کال څو بنديان چې کړدا حکومت را دي د طالبان حکومت کې داخله خلاص او افغانستان ته ډیپورټس و نو شتي زنانی چې ونیول سي سم د لاس دې ته موټران ور کې داخله خلاصي داخله افغان حکومت د دې خلکو هر ستونزې ته ډیر په جدي تور و ما په خپل د دې سرکار کړي ما په خپل د دې دلی چې دې بدی کې هیڅ قسم هم لا پرواہی او غفلت نه
تشکر کاکر صاحب تقریبا د پروګرام پای ته رسیدو یو درې څلور دقیقې نور وخت کاکر صاحب اوس خو په دې مشکلاتو تاسو موږ غیدلس سوندستا وان کډوال مشکلات لري د ویزې څخه نیولې د اقتصادي مشکلاتو څخه نیولې بیا ګڼ نور مشکلات اما اوس ستاسو په نظر دغه مشکل څنګه هواریدلای شي ظاهر ده چې پاکستان خپلې کټګوري او افغان طالبان که هڅه کوي د دوی حقونو د تضمین لپاره خبرې ډېر نه اوریدل کیږي دا د حل لار څه د څنګه کېدلی شي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه شي حداقل ونینیول شي حداقل ونزورول شي او حداقل څوک خبر ووري څه باید وشي
زه به تاسو لاندې مثال لکه په پاکستان کې وسی او پرمان جاری شو چې په هغه کې هر بنگالۍ هر رونګي د رونګیا یا د یو بل ملک وګړي چې په پاکستان کې ټیم دې کړی پنځه کال شپږ کال تیر کړي واغه د ودی اسناد وکړي خو یوازینه یو ډیپلوماټان او یو افغانان چې هغه په پاکستان کې دي د څلويش کلونو سره دا افغانان اکسپلیسیولی دا منشن کړي چې دا هغه په دې کټګوري او دې شیسو استفاده نه شي کولای د دې څخه ظاهره خبره ده چې پاکستان هیڅ کله هم افغان سټیزن یا افغان ریفیوجیز ته دلته په پاکستان کې قانوني یا شناختی کارت ورکوي نه. د دې لپاره افغانستان کې باید چې یو امن اقتصاد برابر شي. دغه افغانان چې د 30 کالو څخه دلته په مهاجرت کې دي، دلته وردی ته د دریمو د څلورمې درجې د شهري په نظر کتل کیږي. دغه افغانانو ته باید چې یا خو په پاکستان باندې دونه پرېشر د بار سره راوړل کوم انټرنیشنل قانون دی، دا هغه مطابق دی خلکو باندې دوی پر پاکستان دومره فشار راوړل چې دا خلک پاکستان خپل د دې قانوني حق دی ودی ته دا حق ورکول شي. په چیرې پاکستان دا حق نه ورکي، نور د افغانان چې دی زوروي در دې شدې چې دا افغانانو ته خپل ملک کې دونه پیسې ورکول شي، دونه زمينه ورته برابر شي، دا خلک په خپل ژوندۍ په خپل ملک کې ښه طریقه باندې تیارې څو در څو به پاکستان کې دوی دلې څوک به جارو وي څوک به دا رقم په پاکستان کې کوم افغانان دي، هیڅ هم افغانې داسې پروفیشنل نه دي، پروپوزیشن نه دي، تعلیم یافته نه دي، د دوه لاس کار دی. څو در څو به د پلار د دوه لاس کار کوي، نکي کوي، د یو اس کی بیا د سلیپي
دا کاکاش ته تاسو وایئ چې افغانستان کې وضعیت ښه شي چې دا بیرته خپل کور او هیواد ته ستنه کړی شي، بالکل دا د حل یو تر ټولو ښه لار ده چې هر څوک خپل په وطن کې اوسي. کاکاش صاحب، د روسي پښتنې په توګه دغه افغانان چې هلته اوسیږي، دا د دې شو څلوېښتو کلونو رئیس او ټول کاروبار لري، څومره دوی د پاکستان د اقتصاد سره کومک کوي؟ څومره د اقتصاد خصوصا په خیبر پښتونخوا کې، په کراچۍ کې یا په ځینو نورو سیمو کې د پاکستان اقتصاد هم په همدغه افغانانو ولاړ دی چې هلته ماجر دي، اما په څلوېښتو کلونو کې دوی ته اسناد نه دي ورکړي. لنډ ځواب
که زه دا وایم چې د پاکستان 15% تر 20% پورې اکانومي د افغانان کې، انشاء الله زه به غلط نه یم، په پاکستان هم کراچۍ دی، په هغ په پاکستان په دغه دغه کې کوورې چې هر غټ مارکیټ له کپڑے ورسي، غټ څه غټ په بد افغاني، غټ څه غټ کاروبار بد افغاني، مهنت کا شب دی، دای په پښت طریقه کاروبار کوي، دای په خپل
کاروبار کې مایلي کور ودان. کاکر صاحب، بس مو خوږ دی، اما د خبرونه وخت کم دی، له تاسو ډیره مننه کوم. ان شاء الله بیا په نورو پروګرامونو کې زحمت درکو. کور مو ودان چې په دې بس کې را سره اوس. مننه.
انام
د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، زموږ به سم دلته پاتې رسیږي. خو راتلونکي خبرونه ساسي غږ ده په څو شیبو کې پیلیدونکي ده. تر بیا د الله پامان.
از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان.